سلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیتاسي ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونې د ماښام تر او دوام کوي. د دې خبرونې زیات وخت د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوی خو د مجلې تر څنګ مو د راپورونو په برخه کې لدی خبرو چې د هلمند ولایت په ندلی ولسوالۍ کې ور بیا شخړې پیل شوې دي. تر هر څه مخکې له فرشتې جلال زین خبرونه ورو
د پاکستان د پوز ویاند په ازره ولسوالۍ کې د خپل یو هلیکوپټر د سقوط خبر تایید کړی او وایي چې د افغانستان پوز په افغانستان کې د ناټو قومندان د همکاري ژمنه ورسره کړې ده. د افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن کندهار ته تللی وو او د لوی کندهار او زی پر امنیتي خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت پر د وسوالې ډلې پر ضد د دې هیواد او د نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ وبلله او په مصر کې پوځ وایي چې په سینا کې د داعش یو لوی قومندان وژلی دی. پوره خبرونه واوري. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې د دوی یو هلیکوپټر په لوګر کې پازره ولسوالۍ کې سقوط کړی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت ویندوی اختر منیر پرون څرګنده کړه چې دا می ولس هلیکوپټر د بیړني ناستې پر مهال راغورځېدلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال اسیم بجوا پر ټویټر لیکلي چې د دوی یو هلیکوپټر د ازبکستان لارې روسیې ته په لاره کې د لوګر پازره ولسوالۍ کې سقوط وکړ. د بجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی جنرال راحیل شریف د هلیکوپټر د سقوط په اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو له لوی قومندان جنرال جان نیکولسن سره خبرې کړې دي. د بجوا په وینا د افغانستان اردو او جنرال نیکولسن ډاډ ورکړی چې د هلیکوپټر د عملیې په پیدا کولو او ژغورلو کې به کومک ورسره کوي. د پاکستان ورځپاڼې ډان ویلي چې د پنجاب د حکومت میولس هلیکوپټر کورمې ایجنسۍ ته نږدې په ازره کې په داسې سیمه کې لویدلی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې هلیکوپټر کې د یوه روسي لارښود په ګډون لږ تر لږه ودنه سپارو او داسې ویر ده چې ټول به وسلوالو طالبانو نیولي وي او هلیکوپټر یې سوځولی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د خوا عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن پر وسلوالو طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. جنرال نیکولسن پرون کندهار ته ولاړ او د لوی کندهار حوزې له استازو او یو شمېر حکومتي چارواکو سره د ټولې سیمې پر امنیت خبرې وکړې. نیکولسن په خبري غونډه کې پرون وویل
I hope that the Taliban are beginning to realize that they cannot win this war militarily.
د وایز هیله لرم چې طالبان بل اخره په دې خبره پوسی چې جګړه له پوځي لارې نشي ګټلای. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال نیکولسن سره د افغانستان د ملي دفاع کورنیو چارو وزیران هم ملګری وو. دواړو وزیرانو په کندهار کې او د لوی کندهار په اوزه کې پر ولسونو ژغ کړی دی چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ دی وکړي. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په مټه چینه سیمه کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر نیول شوی دی. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا موټر په خوست ښار کې د حمله لپاره سیمته استول شوی وو.
ملي امن د کشپی اطلاع په اساس چې دښمن غواړي چې په خوست ښار کې یو موټر بم حمله ترسره کړي نو الحمدلله زمونږ ځواکونه په دې وتونېدل چې دغه موټر بم لاسته راوړي او خونسای کړي.
او د پاریس پولیسو ته پرون د تیارسي امر وسو او د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یوې احتمالي تروریستي حملې په اړه رپورټونه خپاره سوه. د رپورټونو پر اساس د دې افغان عکس د فرانسې امنیتي ادارو ته استول شوی دی. د فرانسې د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دي چې د افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستل سوی غوښتل په پاریس ښار کې حمله وکړي. د دې وګړي د موندلو لپاره اوس مهال د پلټنې عملیات روان دي. د میټرو نیوز په نوم فرانسوي رسنۍ رپورټ ورکړی چې یاد شوی افغان له دوو میاشتو راهیسې په فرانسه کې میشت و. د فرانسې په نیز ښار کې د لارۍ په وسیله په یوه حمله کې په وروستیو کې د څلور اتیا کسانو له وژل کېدو سره چې یو تونسي وګړی کړی وه په دې هیواد کې د زیات شمیر بهرنیانو او پناه غوښتونکو دوسیې راسپړل شوي دي او په اړه یې څېړنې کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا او نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ وبلله خو ویلي دي چې د داعش د غړو غلچکي بریدونه به جاري وي. ولسمشر اوباما پرون وویل زه خوشحال یم چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر ضد پرمختګ شوی خو موږ لا هم د موصول او رقعه ښارونو ازادولو ته ډېر واټن لرو. دغه دواړه ښارونه به عراق او سوریه کې د داعش اصلي پناه ځایونه وي. ولسمشر اوباما ویلی د داعش شبکه د امریکا په پرتله په اروپا کې ډیره فعاله ده، خو ټینګار یې وکړ چې په امریکا کې هم ځینې شبکې شته چې د فعالېدو امکان یې لري نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په سوریه کې د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې د روسیې پر همکارۍ پر حساب کولو شک لري، خو غور ورباندې کولای شي. ولسمشر اوباما پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالان ته وویل امریکا له روسیې سره ګډو هڅو ته تیار ده، خو څو په سوریه کې د القاعده او داعش پر ضد زموږ فعالیت لا پیاوړی شي. خو د ولسمشر اوباما په وینا روسیه د ډیرو ضروري کامونو په پورته کولو کې ناکامه شوې او په سیمه کې د وضعیت خرابېدو ته په اشاره ټینګار وکړ چې روسیه باید په دې برخه کې خپل جدیت څرګند کړي. د مصر پاوځ پرون وویل چې د دې هیواد په سینا سیمه کې د داعش یو قومندان چې د دعا الانصاري په نوم پیژندل سوی و ووژل سو. د مصر د پاوځ خبر پاڼه وایي چې انصاري او نور شپږ څلوېښت وسلوال د سینا په اریش ښار کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په سینا کې د دې وسلوالو سرچینو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. د مصر دغه ټاپو وزمه له اسرائیل، غزې او د سویس له کانال سره نښتې پرته ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا انتقادونه رد کړل چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره تهران ته $400 میلیونه تاوان ورکړی دی. ولسمشر اوباما پرون په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې حکومت یې داسې ناوړه معامله نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې له ایران سره تر اټومي موافقې وروسته هغه هیواد ته د $400 میلیونه ورکول او د 1.3 میلیارد ډالرو ګټه چې وروسته به ایران ته ورکول سي په جنوري کې یو اعلان سوی خبر و. اوباما ویل دا کوم راز نه و او موږ په بشپړ ډول پاړه څرګندی خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بارونیو چارو وزیر جان کیری په بونس آیرس کې خبریالان ته وویل چې دا د دوی د حکومت پالیسی نه ده چې یو هیواد یا کومې ډلې ته باج ورکړي.
The United States of America does not pay ransom and does not negotiate ransom.
They way the America متحده ایالات د خپل وګړو د خوشی کولو په بدل کې تاوانونه نه ورکوي او لهیڅ هیواد سره د تاوانونو په اړه خبري نه کوي. موږ دا کار نه په خوا کله کړی او نه وس کوو. دا زموږ پالیسی یا تګلار نه ده.
او د کوسوو د پارلمان په ودانۍ کې د چاودیدونکو موادو له امله چاودنه شوې ده، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د کوسوو مطبوعاتو ویلي دي چې دوو په موټر سایکلو سپرو کسانو په سیمه کې د تیریدو پر مهال د پارلمان پر ودانۍ باندې لاسي بمونه ورغورځولې دي. د کوسوو د پارلمان شاوخوا سیمه کلابند سوې ده.
خبرونه مو له فرشته جلال زینه واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو ترغه مخ کې ځینې راپورونه هم لرو. په پیل کې اوري چې د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې شخړې روانې دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د لشکرګاه پر فضال وته کې ګرځي او ویل سي چې پر نادلي ولسوالۍ هم جنگي الوته کې پروازونه کوي. الیاس دایره سره له لشکرګاه د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. دایسب دغه جنگ د نادلي ولسوالۍ په کومو سیمو کې بیا پیل شوی؟
سلی صاحب کتوم تیر شپه په ټول نادلی کې ډیر آرام شپه وه. کومه خاصه جګړه نه ده شوې. هم سهار د رڼا د پیل سره او د 9 بجو 9 بجو په شاوخوا کې بیا د شنجر په سیمه کې خال ډزې پیل شوې دي او وسلوالو هغه سیمه چې تېره شپه پرېښې وې تر شا تللې وه هغه سیمه ته بېرته ځان رسولی دي چې یوه ښه بېلګه د شنجر جنوبي کلی یا هغه کلی چې د لشکرګاه سره یوازې 8 کیلومتره فاصله لري. دلته بیا خلخال ډز په سوي دي ویل کېږي افغان مرکز وکړو ځینې ټانګونه او نوي سرتېري هم سیمې ته رسېدلي دي او ځینې پر لارې دي چې ویل کېږي یو لوی کاروان نادلي ته د رسېدو لپاره د درایي په سیمه کې د نارسراک په سیمه کې مخته لشکرګاه په خوا په حرکت کې دی. مګر په هغه سیمه کې هم ویل کېږي پر ځینو پوستو باندې بردونه سوي دي او د نارسراک د سړک په اطرافو کې جنګ روان دی.
دای سه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبره سوي و چې لاسترورنه هم بلري. هغه عملیاتو تر اوسه پورې څه نتیجه ورکړې ده؟
د نادلي په مربوطات کې عملیات تر اوسه نه پیل شوي. اما د نوو ځواکونو د رسیدو خبر ورکول شوی دی. منطقه په مرجو ولسوالۍ کې سمو د مخکې پیل شوي سفر ډیرلس عملیات چې د خنجر په نامه و اغه ویل کې د چې خلک وایي معلومه لاسراوړن نه لري. وایي د سړک لارې خلاص کړي د چاغوم کله نه کله د وسلوالو تر شخص بردن لاندې راځي. نو تاسو نه دلی چې تر اوسه پر عملیات نه پېل شي. خو ویل کې دا غنې سرتیری چې د هرات د ظفر کول اردو په شمول د 215 میوان کول اردو د قرارګاه څخه په شورابه کې موقعیت لري. مخبر کارګار راځي او د دې عدالت ویل کیږي چې عملیات پیل کړي.
دغه الوتکه چې پر نادلي ولسوالي ګرځي دا جنگي الوتکه دي پوځي عملیات کوي کله څنګه؟
دا وړي جنگي هليكوپټر الوتکه دي چې هندستان په دې وروستیو کې په دوه درې ځله کې افغان حکومت ته ورکړي دي. دوی پر ځینو سیمو باندې بمونه هم غورځوي، بمباري هم کوي. ولې دا سیمه ښکاري چې یو شمېر جت الوتکې هم چې ګمان کېږي د افغانستان کې د ناتو د کاتې ماموریت یوه برخه دي، ده د لشکرګاه پر اسمان، دغه رنګه د نادلي پر اسمان باندې پروازونه کوي. خو تر اوسه د دقیق بمبار په اړه چې جوتو کړی وي معلومات نه راکړل شوي. اما هلیکوپټر د تیرو دوو ورځو راهیسې د نادلي په چانجیر او د هغه په شاوخوا سیمو کې بمبارونه کوي چې ویل کېږي درانه تر پاتې مړولي دي.
الیاس دا یو چې په نادلي ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکول، د مو اوریدل چې تر نسبي قراري وروسته په دې ولسوالۍ کې بیا خال خال ډزې پیل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. روح الله انوري روباندی رپورټ لري.
په ختیځ ولایتونو کې د ولسی ملاتړ د پروګرام مسول حاجی حیات خان غونډې ته وویل داعش او دې ته ورته نورې وسلوالې ډلې د پردیو لخوا رامنځته شوي، یوازې یې هدف د اسلام بدنامي، د اسلامي مقدساتو سپکاوی او د مسلمانانو وژنه ده. نو خلکو ته پکار دي چې د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره یو موټی شي.
یار دې بالاولو سوالی کی کافی رسول الله کی تشریو وګوره بابی عبد العزيز کی تو کولیو ته وختن مسجد نبوی ولی ورانو ته لاتو باندې پر کور کلی وطن وساتو د خپل وسلوال فوج سره خوا خوا ودریګو.
مولوی نجیب الله حقیر وویل د افغانستان اوسنی نظام اسلامي دی او کارکونکي د دین ټولو حکمونو او اوامرو ته پابند دي، نو ځکه ملاتړ ځان د پاره ویاړ ګڼي.
کامل ملاتړ کوم، نه دا چې ملاتړ کوم بلکې ویاړ ما اتحاد کوم چې افغانستان نظام د سیو مسلمان وسلوال فوز لري چې هغه د قران سنت او د مانځه پابند من هيڅ یو ملت ځان پاتې کول غواړي. ضروری دا چې موږ تاسو باید نظام ولرو، کمزور نظام نو قوي او مستحکم نظام.
هغه وایي تلې د وطن ساتنې لپاره قرباني ورکړي، خو کله چې د امتیازاتو او واکونو د ویش وخت راشي به کونړیان له چارواکو هیر وي.
موږ ساتونکي یو، موږ مبارزین یو، موږ مجاهدین یو. دا خاوره موږ کوم کونړو ساتلې وا او اوس هم کونړا ساتي. تاسو ولې د پټانګام کې پناړې کې کسرکانو کې زمو پرې شګو ولا سوالې کې چې په دې خط کې پرتې دي، تاسو د ولسونو ملاتړ نه دي ځانې کباب کو خپل بچی وصول فرزانونه وصول ولې نظام ته استقرار او بقا وته د نظام تشکیل ته احترام لرو. ولې دې تشکیل کې بځایما زه ملت یما، زه یو ولایت یما، زه قربانی ورکوم.
قومي مشر حاجی محمد روزی وویل هر څوک چې مسلمانان وجني، د هغوی مالونه لوټ کوي، کورونه نیسي، دغه خلک قاتلان او یاغیان دي او مقابله په هر مسلمان فرض ده.
هغه څوک چې مسلمانانو لاري نیسي، مسلمان وجني او مالی ترکي، دغه کوټه طریق ده په اسلام کې. دغه حکم ده، دغه نظام موږ جوړ کړی دی، د دې حمایت موږ او تاسو باندې فرض ده. او وروڼو تر څو چې ټولونه درېږي، دا د هغه استخباراتي سړیو لوبې دي چې کله ولا یو نوم ورکي او کله ولا بل نوم ورکي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل ولسې د حکومتي ځواکونو او دولتي ادارې پوره ملاتړ دی او همدا وجه ده چې د نورو ولایتونو په پرتله په کونړ کې امنیت ښه دی او مرکزی حکومت ته د کونړیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي.
خاصتاً در کنر فولاد که دقیق اثبات بانده رسیده لده و مطول دیده شایدانی و که دقیق باقوی رو خلق و علمای کرام و قومی مشران و جوانان و وقت به وقت بمونگ دفاعی، امنیتی او کشفی دارو حمایت و ملاتر کن او دیدوی ملاتر کنه تیجه که
دغه ځواکونه په دې توانېدلې دي چې له الله الهام د عملیات
په کونړ کې د ولسی ملاتړ په نوم نوی پروګرام په داسې حال کې پیل کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅونونه شوي، خلکو قرباني ورکړي، خو ډیر زر دغه پاڅون کوونکي له یاده غورځول شوي چې اوس له خپلو کورونو او سیمو کډه شوي او په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. دروان خبرونه ډیره برخه د معالی موسیقي د نوی ارکستر فعالیتونو ته ځانګړې شوی. لنډه کایتم لرو او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په ډولونو راته غږیږي. تر دې هر څه لومبی فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د چک جمهوریت په دې وروستیو کې د ملي آرشیف د خطي نسخو او د تاریخي سندونو د ساتنې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د یو شمیر تخنیکی وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې ده. د باختر آژانس د خبر لمخې تیره سه شنبه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سعادت له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت د سفارت د مرستو او همکارۍ له امله د قدردانې په ترڅ کې وویل ملي آرشیف کولی شي له دغه وسایلو او تجهیزاتو څخه په استفادې د افغانستان خطي نسخې او تاریخي سندونه په اغیزمنه توګه وساتي. دا اسناد زموږ تاریخي هویت څرګندوي او د راتلونکي نسل ویاړنې دي. دغه راز په کابل کې د چک جمهوریت سفیر په فرهنګي برخو کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د خپل هیواد تخنیکی او مسلکي همکاریو په دوام باندې ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مشرتابه هیئت سره ګوري او د زیاتو همکاریو په باب خبرې کوي. په همدې حال کې د ملي آرشیف رئیس معصومین نظری هم د شویو مرستو له امله مننه وکړه. وی ویل له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت په مرسته شویو تجهیزاتو کې د کتابونو سکینرونه، د سندونو د ساتنې سیستم، د کورنی ټلیفون سیستم او امنیتي کمرې شامل دي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه سفارت لخوا ملي آرشیف ته سپارل شوي دي. د پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل علمی فعالیتونه وستایل شول. د باختر آژانس د خبر لمخې په هغې غونډې کې چې تیره سه شنبه په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو د پوهان ډاکټر نجیب الله د سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، علمی او مدني فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې. لیکوال او مدني فعال خوشحال روحي د پوهان ډاکټر امرخیل د شخصیت په باب خبرو کې وویل پوهان امرخیل د کابل طبي پوهنتون، د کندهار، هرات، بلخ، پکتیا، پکتیکا او د خوست د پوهنتونونو د طبي پوهنځیو د جراحۍ د استادانو لارښود استاد او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د طبي علومو د ډپارټمنټ تکړه غړی دی چې علمي فعالیتونه یې د قدر وړ دي. وروسته په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی، اداري او ګرځندوی معین زردشت شمس، پوهان ډاکټر امرخیل یو مجرب ډاکټر، لایق جراح او د خپلو خلکو په تیره بیا د بېوزلو کسانو په نسبت خواخوږی ډاکټر وباله او څرګند یې کړه چې پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل د طبابت په برخه کې د هیوادوالو ترمنځ خاص شهرت لري او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هیواد دغه ستر شخصیت ادبي او فرهنګي کارنامې ستایي. د غونډې په پای کې پوهان امرخیل ته د څو مدني ټولنو لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم موسیقي اوږد مزل کړی او اوږده لارې کچ کړې ده، خو له بده مرغه د موسیقي د سیر او تحول په اړه پخوانی تاریخي معلومات نشته. د ځینو روایتونو په اساس د لومړنیو سندرو پیل له آریایي دورې او لویدي سرودونو شوی دی. د زردوشت لګاتونو سره یې شکل او طرز بدل شوی او د یونانیانو له راتګ سره ډله ییز ساز او سندرې رواج شوي دي. کله چې کوشانیان واکمن شوي د هغوی په دور کې درې ډوله موسیقي مرواجه شوي: درباری موسیقی، مذهبی موسیقی او ولسی موسیقی، چې د وخت په تیریدلو سره یې وده کړې او تر ننه را رسیدلې. په افغانستان کې د موسیقی په باره کې چې کوم تاریخي معلومات موجود دي، هغه د امیر شېر علي خان په دربار کې د سازیانو د موجودیت په اړه دي چې د شاه په وختنه له هندوستان څخه کابل ته راغلی وو او بالا حصار ته څیرمه په هغه سیمه کې چې وروسته د خرابات گذر په نوم مشهوره شوه اوسېدل. دوی په پیل کې یوازې په دربار کې سندرې بللې، په پیلان او بسپاره دربار ته تلل او هلته به یې ساز کاوه. د وخت په تیریدلو سره یې د نغمو ازانګې په شاندارو او مجللو ماڼیو کې ټینګې نه شوې. د زاړه ښار خټینو کورونو ته راووتې، افغان سازیانو واورېدې او هغه طرزونه یې له افغاني آلو سره وغږول چې سازیانو به په دربار کې غږول. د روپالونکي شرنګي سره د دوو کورنیو زلمکي راستر شول، د خرابات مکتب جوړ شو، غزل موسیقي رواج شوه او ځینې محلي طرزونه د خرابات استادانو په ډیر مهارت وبلل او خوندي یې کړل. د شاه امان الله خان په دور کې موسیقي ته پاملرنه ډیره شوه. د خرابات د ښوونځي تر څنګ اکاډمیک مرکزونه هم رامنځته شول چې د غربي آلو تدریس به پکې کېده. له هغه وروسته موسیقي په دریو جلا جلا لارو لار ووهله، د خرابات موسیقي، اماتور یا شوقي موسیقي او محلي یا کلیوالي موسیقي. دا سفر تر 1900 کال پورې له جدي خنډونو سره مخ نه شو، خو په افغانستان کې د کورنیو نښتو له پیل سره موسیقي لمن ور ونغښته. سندرغاړي او سازیان څنډې ته شول. د طالبانو په دور کې موسیقي کورټ حرام وبلل شوه او په ټپه ودرېده. بیا چې نیم نیم خوره ټیکاو راغی، محلي سندرغاړي خال خال را پیدا شول. د اماتور سندرغاړو او سازیانو غږ واورېدل شو، خو د خرابات موسیقي انګازې هغسې چې د استاد سراهنګ په دور کې تر شاوخوا ملکونو تلې نه ولاړې. د خرابات مکتب دروازه لا هم نیم کښه ده، خو محلي موسیقي وده کړې. د روان کال د جوزا په میاشت کې د محلي موسیقي ارکستر له شاوخوا 150 کلونو وروسته بیا جوړ شو. دا چې څو تنه د نوې ارکستر غړیتوب لري، کومې آلې پکې غږولې کېږي، کوم کسان سندرې پکې بولي، دا پوښتنې راسره وې. د کابل پل باغ عمومي سره لنډ د موسیقي ریاست ته ورغلم او په پیل کې مې د موسیقي ریاست رئیس ښاغلی احسان عرفان وپوښت. بیا هغې سټوډیو ته ورغلم چې سازیانو ساز پکې کاوه او استاد عبدالرحمن رحماني سندرې بللې. تاسو مې ملګرتوب وکړئ. په پیل کې ښاغلی احسان عرفان د نوې محلي ارکستر په باره کې راته غږیږي.
که د ارکسترونو په تاریخ باندې لږ کتنه وکړو، 2020 کال کې یو ارکستر جوړ شوی و، تقریبا 6 نفر اعضا درلود. محلي د اصیل آلات هم پکې و او اروپایي آلات هم پکې و. دا ارکستر یو 2-3 کال فعالیت وکړ، بیا بیرته فلج شد، ځکه چې مشکل و 6 کسان یو ځای ټولول. بیا په 3-4 کال که بیا یو 8 کسیز و یا 10 کسیز و بیا ارکستر جوړ تر 8 کال پورې. بیا پس لغه بیا د جنگونه شروع شو، بیا ارکستر له منځه لاړ. پس لغه بیا مونږ او تاسو ارکستر نه ودلته. بیا په پنځم د جوزا سکار دغه زمونږ ارکستر د مطبوعات په تالار کې د وزیر صاحب اطلاعات فرهنګ فکرون د افتتاح شو، رسما خپل فعالیت پیل کړ.
موږ د حجره مجلسونه هم لرل، دا هم تقریبا یو ارکستر ته ورته یو څه.
بالکل، اوس نشته، خو مونږ دا کوشش لرو چې ډیری مجلس بیرته ژوندی کړو.
په اوسني ارکستر کې څومره کسان فعالیت ترسره کوي؟ د خرابات سازیان دي، نور محلي سازیان دي، په دې سکه مې وکړه.
دغه ارکستر کې 3 کسان عضویت لري، دی که د خرابات خلک هم دي، شوقیان هم دي، ټول ګډ دي.
نرفان صاحب، په خپل ارکسترونه څه نقش لري د موسیقي په واده کې، او دا موجود ارکستر چې ده د دې به عمده فعالیتونه په راتلونکي کې څه؟
دغه ارکستر که اول خو اصیل افغانی موسیقی آلات شتون لري کنه، دی که اروپایی هم دی، د دې وظیفه څه دی؟ دی کولی شي چې فولکلوریک سندرې جوړ کړي، حماسی سندر جور کی، پو کنسرتونی که پو فیستیوالونی که در شرکت کی، او در افغانستان در موسیقی نماینده دی کی.
پده تقریبا 2 که تاسو فعالیت کوي، پده 2 که ما کم کارونه کوي؟
کنسرتونه خو زیاد تیر کرد. یو کنسرت با آقا بابر که در کابل جان جشن رو، هغه که دیر خب پروگرام دو اجرا کرد، تقریبا 6 بار چه مونگ ثبت کردیم در استیدیو که حقا هم انشالله زر تصویری که ملی تلویزیون که انشالله با نشر شی. دارکسترون وظیفه داده چه ملی ترانه، مذهبی ترانه، فولکلوریک، موسیقی داشتن بیرتش بنده ای که مورال ورکی در امنیتی خواهده.
عرفان صاحب، پا دغه ارکستر که مختلف و سیم و
سازیان هم شامل دي؟
بالکل شامل دي، ځکه چې موږ غواړو چې یو پرچه چې وړاندې کوو حداقل د دوه یا درې زنونو زموږ نمایندګي وکړي، چون زموږ تشکیل کم دی. پخوا چې در ریاست وو د دې تشکیل 200 نفر، اوس 10 نفر دي. ډېر مشکل دی چې په 10 نفر یو 15 شل مامورین دي، که دا بل مقته نه وي بیا هیڅ کار نشو کولی.
د دغه سازیانو او سندرغاړو د جذب او د ساتلو لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟
یو پلان خو دا دی چې که دا خصوصي متشبثین موږ سره کومک وکړي، صرف دا معاش دوی ته ورکړي، که نه ځکه چې زموږ وزارت دومره بودیجه نه لري چې دوی ته معاش ورکړي، که دوی موږ سره مرسته وکړي انشاءالله موږ کولی شو ژر د ارکستر په بین المللي سطح انشاءالله وروز.
په دې وروستو کلونو کې د موسیقي انستیتوت په افغانستان کې ایجاد شوی ده، هغوی هم فعالیتونه لري، ستاسو په نظر د هغوی فعالیتونه څنګه دي؟ د کارونه یې ښه دي نه دي؟
پروژه کار چې ده نمایشي کار ده، دوی صرف دونر ته یو شی ښیي، ځکه چې دوی یو ارکستر جوړ کړی و پخوا چې امریکې ته هم تللی، زه هم تللی یم، مګر هغه ارکستر اوس نشته، څوک تښتېدلی دی، څوک مکتب پرېښی دی، بس هغه پروژه ده، هغه زموږ موسیقي ته هېڅ ګټه نه شي رسولی. هغوی باید لکه ارزیابي هم شي، ځکه چې ډېر پیسې هلته مصرف شوي دي، دا باید لکه سره کتنه ورسره وشي.
عرفان صاحب، ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ د ارکستر په برخه کې به څه کارونه کوئ؟
زموږ پلانونه دا دي چې اول خو د ملي مذهبي مسایل چې دي، مثلا اوس جشن د 28 د اسد دي، دې ته تیاری نیسو، مثلا جشنونه چې کېږي د ارکستر اشتراک کوي، مثلا تلویزیون وکړي، مثلا فستیوالونه، اوس موږ یو فستیوال هم پلاره لرو چې د میهنی آهنګونه دي، اعلانېږي، بس څوک چې کاندید کوي خپل پارچې نوې پارچې بیا هلته کمیسیون کېږي، بیا انتخابیږي اول دوهم سیم، بیا دوی ته جایزه ورکول کېږي. موږ د دې لار کول شي چې دا موسیقي ته وده ورکړو، ځکه خلک تشویقېږي چې دلته یو شی پیدا شوی دی، مثلا یو کانکور ده، که نه محلي آهنګونه هم ثبتوو، فولکلوریک آهنګونه ثبتوو، حماسي آهنګونه ثبتوو، تلویزیونی ته ورکوو او ملي تلویزیون ته به ورکوو.
په ارکستر کې محلي آلې چې زموږ د وطن دي کومې آلې غږول کی؟
رباب شته، تنبور شته، سرنده، دتار، زیربغلی، دول، دا زمونږ اصیل آلات دي چې پکې شته. کولی شو چې وروسته هم نغاره هم پکې داخل کړو، غیچک هم، ځکه چې اوس تشکیل نه لرو، انشاءالله په آینده کې دا په نظر کې نیسو چې د ټول افغانستان موسیقي د ارکستر کې باید وي.
کور اومدن
ډېره تاسو مننه.
زما نوم عبدالرحمن رحماني دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم، او د 15 کالو را په دې خوا په کابل کې ژوند کوم، او هنري فعالیتونه مې تقریبا د 15-20 کلونو سره په دې خوا دي، بالخصوص د هغه وخت څخه چې زه کابل ته رالم او د راډیو افغانستان سره مې د 1980 سنې څخه کاروبار شروع کړی و. 14 کاله متواتر د دوی همکار وم، او وختي چې د ناخوالي را شروع سولې نو راډیو افغانستان او بالخصوص د موسیقي شعبه هم فعال سولې، او زه هم مهاجر سولم.
نو څو کاله بهر وایسه؟
تقریبا 10 کاله زه بهر ته مهاجر سوم، منته ما هر 2 کاله بعد په ابتدا کې راغلم وطن ته، اوس هر 8 میاشتې 10 میاشتې زه په وطن کې تیروم.
یو عمر مو موسیقي ته ورکړی، څه فعالیتونه مو کړي دي په دې برخه کې؟
بله، زه اماتور هنرمندم، او د اواسخانی سره مې علاقه مندی درلودل او لرم. په دغه لړ کې ما په 1983 کال کې د ریډیو افغانستان څخه ممتاز جایزه یوړله. زما یو آهنګ چې عنوان یې ساقي په مای کده کې میوناب راوړی دی، دا پارچه اولینه پارچه سوله په پښتو کې، اولینه بار و چې ما کلاسیک موسیقي په پښتو کې د سندرې سره مکس کړی و. هغه اوارډ یو، او هغه د وخت زمان وزارت اطلاعات فرهنګ ما ته یو ډیپلوم راکړ. د هغه بعد سمه اکتفا په دغه کار باندې نه کوله، زه ولاړم هندوستان ته، او 4 کاله مې په هندوستان کې په شخصي مصرف باندې زده کړه د موسیقي وکړه، ځکه دا زما شوق و زما مینه و هم مینه ده. د مهاجرت په وخت کې مې ډنمارک ته تللی یم، او هلته مې سوی یم، هلته مې شاهي خاندان ته کانسرت ورکړی دی، هلته مې د ستورو جایزه اخیستې ده، شهید خاندان 14 کنسرت مې د ډنمارک په ټولو ولایتو کې ورکړی دي، او هلته په اطلاعاتو کلتور کې مې رسمي وظیفه درلوده چې ویب سایټ هغوی ما ته خلاص کړی دی، او د آسیا کلتوري مسؤول وم. هلته مې د ایمیجز آف ایشیا تر عنوان لاندې 14 کنسرت ورکړی دي.
په هندوستان کې مو ویل چې څلور کاله مو زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو
کلاسیک موسیقي زما ډیره سخت خوښه او ټول شیان که محلي موسیقي ده او که غزل ده ټول در کلاسیک موسیقي لاندې بنان. ما د څلور کاله هلته د کلاسیک موسیقي زده کړ وکړه د غزل پر رشته کې او د کمپوزیشن پر رشته کې. زما علاقه مندې ډېر زیات له دې سره و چې زه قسم یو کمپوزیتور واوسېږم، که چیرې داسې وي چې زما آواز وخت زمان دا ایجاب نه کړي چې زه سندرې ووایم، ادې اقل کمپوزونه خو جوړ کړم. او نن سبا زه په حیث د میوزیک ژورنالیست کار کوم چې یو کتاب مې چاپ شوی دی په نامه سره د سنداره، یعنی د موسیقي رنگونه او پیوندونه. دا اولین کتاب دی په پښتو کې د موسیقي په اړه چې ما کښلې دي.
خدای مو تکړه لره په مختلفو برخو کې مو ډیر کارونه کړی دي. د کتاب په ارتباط مراته وایست چې په کتاب کې په څه موضوعاتو بحث
دی؟ ښه دی، په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د افغانستان د درو کالو څلور کالو را په دې خوا زما د استادۍ مسله مطرح منتها بعضو کسانو چې یا دې په خیر وي یا دې په خیر نه وي هغه یو څه تنگ نظری کول. بنانظره ولار شم دا کتاب می وکش او ماته په 1940 کال کې خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت ماته رسمي استاد راکړ چې بعد له استاد اول میر څخه زه دوهم پښتو سندرغاړم چې مزه استادی رسمي لر. پر دا اساس باندې ما باید یو اثر وړاندې کړم. د دې دوه عملو زه به ستاسو سوال تر ازم یو دا هغه تجربه او هغه ناچیز زده کړم چې ما د بهر او د داخل څخه کړی و هغه باید زه د ځان سره ګورته یونسم. زه زوی یم اوس متقاعد سړی یم، دا باید زه و د خپل ولس خصوصا نوي نسل ته چې په لارو بار کې دي او یا په ټول نړۍ کې اوس افغانان مهاجر شوي دي زه و دوی ته ورکم. او کتاب پر کتاب که تاسو نوم ته متوجه اوسئ رنگونه او پیوندونه، رنگونه په کوم مفهوم، پیوندونه په کوم مفهوم. رنگونه راګ او راګنی ده، پیوندونه تاریخ دی. ما څه نه څه معاصر تاریخ په یوه فصل کې کښلی دي او په دوام فصل کې مې نوي راګ نوي علمي کلاسیک راګونه تشریح کړي.
په افغانستان کې پخوا انسامبل و د محلی موسیقی، بیا وروسته دا انسامبل د شرایطو له وجې تقریبا په ټاپه ودرېدو، شخصي به خلکو فعالیت کوو. په دې وروستو کې د محلی موسیقی او انسامبل جوړ شوی دی، په دې یو څه راته وایي.
بله، پخوا موږ په ریاست موسیقی کې درې ارکستر درلوده چې یو په نامه سره د کلاسیکو، یو په نامه سره د محلي او یو هم بل ارکستر مو درلودلی د مختلط په نامه سره. دې درې سرو ګرد خپل فعالیتونه کول او رهبري د شوشو تکړه استادانو په لاس کې. متاسفانه په وخت زمان سره غده بینه ولاړه. 20 کاله بعد وزارت اطلاعات فرهنګ د افغانستان د جناب جهانی صاحب په وجود کې هم یو ارکستر جوړ کړ په ریاست موسیقي کې. په خپل دوی افتتاح کې په دې انسامبل کې څلور کسه سازیان عضویت لري چې ټول هغه قوي هنرمندان دي چې هم د کلاسیک ولا سره کار کولای شي، هم د غزل خانه سره کار کولای شي او هم د محلي خانه سره. هنده خپل ارکستر دا څلور کس.
مهرباني وکړئ استاد یو سندره راته ووایاست تیار ده، سازیان هم ست دي او سندره یو څه معرفي هم کوي راته. شعر د چا ده او کمپوز د چا ده؟
زبرستا سوزر ته یو نوې سندره وړاندې کوم. د دې سندره شعر د جناب جهانی صاحب د اطلاعات او فرهنګ وزیر د هوغوی دی. ستا د غاړې هار دانه دانه لرم. د دې سندرې کمپوزیتور زه خپله یم. زه غواړم چې لږ تشریحات درکړم. کمپوز د دې سندرې په راګ مالکونس کې دی. راګ مالکونس یو د شپږو مهمو راګونو څخه دی، اما په کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشر مل وایي، ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړي دي چې بیس یې راګ مالکونس دی، ورسره ګډ شوی راګ درباري او راګ بیم پلاشیری. دا درې راګ ما سره مکس کړي دي او دا کمپوز مې تر ترتیب کړی دی. دا د ستاسو حضور ته بیا عملی ډالیک.
او مهرباني ډیره مننه استاد. خلای شاه محمد افغان تاسو خو په ډېرې مجلسونو کې هم سندرې ویلې دي لږه مخکې هم یو انسامبل و چې محلي انسامبل و په هغه کې هم سندرې ویلې دي متاسفانه دغه انسامبلونه چې وو ډېرې مجلسې وو دا اوس نسته دي د دغو نقش د موسیقي په وده کې څنګه وو
مننه ډېره مهرباني هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمد دین زاخیل چې زموږ د افغانستان مشهور هنرمندانو استادانو جملې څخه وو نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور په راډیو افغانستان ته د ټلویزیون کوڅه ته هغه ثبتول او دغه ابتکار و ده نو هغه استادان خدای دې وبخې وفات شوي دي نو هغوی فعلا نشته استاد ګلزمان هم مریض دی سپین ګیری شوی دی نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو نو دا اوس موسیقي بل خواته لاړو د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی هنرمندان زمونږ په خارج کې دي دلته یو نیم چې دي نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه مونږ دوباره ثبت کړو
افغان صاحب له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو دا څوک وو
هغه وخت کې ما مخکم تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمد دین زاخیل او ګلزمان استاد
هغې
وروسته منګل و دلته په راډیو افغانستان کې زه وم لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و نعمت الله و طلا احمد استاد و همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي د مشرقي د سیمې نو هغوی نشته فعلا په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی
افغان صاحب اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
آرکستر کې خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي سندرغاړي ډېر دي
تاسو هم راځئ سندرې وایي
لازم او دوی سره همکاري لرم
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړي دي د دغې آرکستر سره چې دا غاتریشتم د اسد د پاره او ترانه د یو نور سندری دی.
څه فکر کوئ چې د موسیقي په واده کې د ارکستر څومره نقش لري؟
د ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې د فولکلور د افغانستان چې د هغه راجوندې کی اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان په خو اصل وخت کاله 15 کاله مخکې دغه نه چې دا ارکستر پاتې او هغه لکه مشکلات سره مخ شو دا سلوخ کال نو استاد عرفان دغه تب تراش کی چا مغه ارکستر بیرته دغه نوې ځوانانو نه راجوندې کی او امغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کی.
افغان سه فولکلور خبره مو وکړه، راځي و فولکلوري کسندر راته و آیاست چې تاسو هم ډیره خوښیږي او
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
هر وپوهن وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکیږي چې په یوه وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریه جبار خیل راغلی لنډه کیسه ورسره ده، و بورو چې بودا هغه چاته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایي چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګری ماته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دي شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لو انسان جوړیدای شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلی چې هر څوک غواړي چې لو انسان دی شي.
په تیر ادبی باس کې خاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصل خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیرونه کې موږ ویل چې د تشبیه د خپل جوړون کو اجزا او د لحاظ په بیلا بیلو اقسام وشل شوی. مونږ دی مثلا د یو جز د لحاظ لومړی ډلبندی کوو، هغه طرفین دی یا مشبه او مشبه به. د دې عناصر د لحاظ په هان وای شي، مثلا د یو طرف حسي وی بل عقلی وی، یا دوړ عقلی وی یا دوړ حسي وی. پا په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو ویشل شوی. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خواوې حسي وي، دا مطلب چې مونږ چې غواړو چې څه شی دي څه سره تشبیه کړو دا دواړه شیان مونږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند وتا کباب کړ، څوک شهباز هم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوی، زړه مشبه ده او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، مونږ حس کولی شو او لیدلی شو. دې ته حسي تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې مونږ زمونږ حواسو ته مخاطبه ده. مثلا کاروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځومه د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شانې وخوږیږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه،
دا حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلې هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نه یو شی لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه بهي عقلي وي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شان را ګوري هیڅ، ظالم دی رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی، یو څوک انسان دی یا د ده محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زموږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت مونږ لیدلی یو حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه به یې حسي وي. بیا هم د کاروان صاحب شعر دی چې غم د غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غله سره تشبیه شوی، غل زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي خو غم نشو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کاروان صاحب یو بل مصرع ده چې د غونډۍ روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډۍ روح د هیڅ وړ شی نه دی، لیدلی اوریدلی او لمس کولی نشو، خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وایي چې مرګی ماشوم دی ما په کاڼو ولي هره شیبه، د وجود باغ دې راکړ خوږ د روح ثمر دې راکړ. مرګی نشو حس کولی او ماشوم حس کولی شو. د تشبیه دا د تشبیه یو ډول ډلبندي وه. دویمه ډلبندي چې ادیبانې کوي هغه د مشترک وصف په اساس دی، چې مشترک وصف تخیلي دی، مشترک وصف حقیقي دی، مشترک وصف ذکر شوی یا نه دی ذکر شوی. په دې اساس اول ویشي دا دی چې که چیرې د تشبیه د دوو طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقي وي، حقیقت شتون ولري، دې ته دوی حقیقي تشبیه وایي. د درویش دوراني یو شعر دی چې دا مخامخ چې و دلبر ته ګوري سترګې دې نه بریښي چې لمر ته ګوري. د لمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعا شتون لري. او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم، غرڅنه یمه ګورګورې مې خوراک دي. د کاروان صاحب شعر دی د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی. بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي، په یوه طرف کې واقعا وي یا په مشابه کې وي یا په مشبهه کې، خو په بل طرف کې تخیلي وي، شاعر تخیل په مټ جوړ کړی وي. مثلا د درویش دوراني یو ډېر مشهور بیت دی چې که له مخه یوې خواته شوي نو هیر به دې کړي، زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري. اوس د دې مشترک وسط دلته د حافظې نه لرل دي یا د هیرجنوالی، موږ وایو چې پلانی ډېر هیرجن دی. کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي، په انسان کې د هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي، خو په هنداره کې نشته. هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه شی یاد کړي یا هیر کړي. خو د هندارې دا خصوصیت چې مونږ ورته مخ وو زموږ تصویر ښیي او چې ورنیسته شو نه یې ښیي. شاعر هغې ته حافظه ورکړې او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده. نو دا د هیروالي کوم خصوصیت کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته، خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي. اولې هغه په استعارې بدله کړې، هغې ته روح ورکړې، حافظه یې ورکړې، ژوندې کړې ده. او هغه نه وروسته دغه خصوصیت شخصیت دی محبوب سره پکې مشترک کړي ته تخیلی تشبیه وای او دا دی غاول قسم تشبیه ډیره هنری ده. دلیل دا ده چې امام مخی ویل چې د هنر یو خصوصیت دا ده چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنري کېږي. په تشبیه کې چې کله راځو د هنریتوب خواته یو فکتور دا دی چې موږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو. کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو مشترک وصف لري کوو موږ لوستون کتاب یا اوریدون کتاب د دې مقور کوو چې هغه په خیال کې راشي
څو شیبو لپاره دایم شاعر
شي او په دې ډول تشبیه کې په حقیقت کې تشبیه کې شاعر لوستون کې د خیال نشي کولای ځکه دوه شیان دي. زه وایم دا دیوال د تختې د سپینې تختې غوندې سپین دی خو دغه د دیوال سپینوالی هم ګوري د تختې سپینوالی هم ګوري دې کې خیال خبر نشته. نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډېره هنري ده. یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی. که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي. او هغه داسې دی مثلا د درویش دوراني شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل. دلته شاعر دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼي غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی. دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي او دا لوستونکي باید خپله پیدا کړي. دې ته لنډه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه. که چیرې دا شیان د مشترک وصفونو پکې ذکر شوي وي بیا مفصله یا اوږده تشبیه ورته وایي چې د کاروان صاحب د شعر مثال دی چې د اوښ د سترګو په څیر ښکل یو ځلیدونکو تورو کاروان ستا او د ساده غزل ته رنګ ورکړ. دلته شاعر د خپل غزل تورې د اوښ د سترګو سره تشبیه کړي او بیا یې د هغوی هغه مشترک وصف هم ذکر کړی ښکلي ځلیدونکي. نو دې ته مفصله تشبیه وایي. یا مثلا د پیکار صاحب شعر دی چې واه ته خو د سرور او د نشې غوندې ښایسته یې د زیړ مازدیګري د منظرې غوندې ښایسته یې د محبوب او د سرور او د نشې ترمنځ د ښایسته والی مشابهت او د زیړ مازدیګري او د محبوب ترمنځ د ورته والی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه ښایسته والی دی دې ته مفصله تشبیه وایي. بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظه شوی هغه دا دی چې مشترک وصف حسي دی که عقلي. یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غواړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي دا حسي دی حس کولی شو که نشو حس کولی. مثلا که حسي وي یو ډول تشبیهات دا دي چې مشترک وصف پکې حسي وي. د پایکار صاحب په هغه غزل کې چې ما مخکې مثال ورکړ یو بیت چې هر ناز د سندریز دی که ته کلکه شي که نرمه د غره غوندې ښایسته یې د څپې غوندې ښایسته یې. دلته خپل محبوب د غره سره او د څپې سره تشبیه کړی د هغه کلکوالی او نرموالی. دا کلکوالی نرموالی د حس کېدو وړ شی دی او دا مشترک وصف دی. او که چیرې مشترک وصف عقلي وي دا د تشبیه بل ډول دی. پکې د خوشحال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سومیې زه به ګلګشت کړم د بهار ګلونه ما ته هدایت کا. اوس دلته د سومیې د سومیې کنج او د بهار ګلونه چې شاعر وایي چې په دې دواړو کې د هدایت مشترک وصف دی. شیخ ته هغه هدایت کوي ماته دا کوي هدایت د دواړو ترمنځ د تشبیه منطق دی او دا پکې مشترک دی. خو دا داسې یو شی دی چې موږ حس کولی نه شو هدایت لکه په پاس شعر کې چې پوستوالی نرموالی د حس وړ وو د تجربې وړ وو دغسې هدایت ذهني او انتظایي شی دی چې موږ یې حس کولی نه شو. یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا دی چې مشترک وصف د مشبه او مشبه بهي ترمنځ مفرد دی مرکب دی یو دی ګڼ دی په دې لحاظ. مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه د طرفینو ترمنځ هغې ته مفرد د تشبیه وایي لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتي یمه شکرې مې خوراک دي. دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک دی او یا د مشترک وصف متعدد وي. بیا هم د کاروان صاحب شعر دی چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي. دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري. یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي. دوه وصف شاعر ورسره په تشبیه کې په نظر کې نیولي دي. بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب. که چیرې مرکب حالت ولري بیا مرکبه تشبیه بلل کیږي لکه د کاروان صاحب یو آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفه د مسکا. اوس دلته د سترګې د دوو پیغمبرانو سره تشبیه شوی، خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لري، او پیغمبرانو هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږی و راوړي مرکب حالت، او مشبهبهی هم یوازې پیغمبران نه دي، هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي. کوم پیغمبران؟ په تن یې سپینې ورېښمینې جامې، په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي، د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا، او دا نورم روان دی چې د دوی مشبهبهی تشریح کیږي. نو دا یو مرکب حالت دی چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي.
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي، په دې ارتباط مو کېدای شي یو څه راته ووایي.
بلکل، د تشبیهاتو یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي، او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي، او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوا ذکر کیږي، یا وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي، په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي. لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو، اکثر له غرونو نه چینه راوځي. دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوې چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو، او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چینه راوځي. دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي، ژړا د چینې سره تشبیه شوي، او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي. په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي، د ادعا نه مخکې وي، او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي. مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د بجهل په کار نه شو، څوک به سیقل کا چې خدای آینه زنګ کړي. په دې کې اصل کې دعوا دا ده چې څوک به سیقل کا چې خدای آینه زنګ کړي، ځکه چې فن د محمد د بجهل په کار نه شو. او یا مثلا شیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا، هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره. په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده، خو او اولی چې ده د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي. د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې مه وړه برو پالې جاهو کې، پورته منزلونو ته نم نخیږي. په دې کې بیا په منظم شکل راغلي.